السلام علیکم، پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبري مجله مو تر شپږنیمو بجو ده، او د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو څخه یوه ده چې د افغانستان او سیمې پر حالاتو به تاسو ته پکې تازه معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې څه تیریږي، د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط وروستي تحولات، او همداراز په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا د هوایي شرکت د لویدلې الوتکې په ارتباط د ولاړې شوې لانجې وروستي جزئیات ترته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې د ټولو مطالبو تر بشپړې معرفي د مخه د دې سات مهم خبر نو واوري. فریبا ظاهر خبر نو وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د تیرې وې میاشتې راهیسې د پټول هیواد کې شاوخوا 300 وسلوال نیولې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو د رای پاڼو د تفتیش پروسه به سر له سبا بیرته پیل سي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر وایي اسرائیل په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپل عملیاتو په دوام سره شایي جنگي جرایم ترسره کړي وي. دا خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د تیرې وې میاشتې را په دې خوا په ټول هیواد کې د بیلابیلو جرمونو په تور 300 وسلوال مخالفین نیولې دي. د دغه ریاست ویان حسیب صدیقی نن په کابل کې د یوې خبري کنفرانس پر مهال وویل چې د نیول سوي کسانو څخه یو شمېر عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي چې بهرنیان هم پکښې دي.
تای برج سرطان ما حدود 300 دستگیری داشتیم در سراسر افغانستان.
دوی د سرطان میاشتې په اوږدو کې موږ د ټول هیواد په سطح درېس او وسلوال نیولې دي چې بیلابیل جرمونه لرل. په دغه کسانو کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول پاکستانی تروریستان هم شامل وو. شغلی صدیقی زیاته کړې چې په ورته وخت کې په کابل، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د 15 انتحاري حملو مخه نیولې ده. نوموړی وایي چې افغان ځواکونو په ورته وخت کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د رای پاڼو د تفتیش پروسه به سر له سبا بیرته پیل سي. دغه کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې وویل چې د رای پاڼو د تفتیش بهیر د تیر ورځې له مازدیګر راهیسې د دواړو کاندیدانو د تخنیکي ټیمونو څارونکو ته د روزنې په هدف څنډولې وه. نوموړي زیاته کړې چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازو او د ملګرو ملتونو د غړو ترمنځ په همدې اړه غونډه کې تصمیم نیول سوی چې د دې بهیر د لا شفافیت په خاطر به دا پروسه سر له سبا څخه په جدیت سره راسره پیلېږي. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه د ټولنیزو رسنیو اونۍ نن ولمانځله. د دغې ادارې د څار د برخې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د افغان حکومت څخه د یادې اونۍ د رسمي کولو غوښتنه کړې، خو حکومت تر دې مهاله په دې برخه کې کوم تصمیم نه دی نیولی. په سمنګان ولایت کې یوې 2 کلنې پیغلې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژلې دی. د دغه ولایت حضرت سلطان ولسوال سراج الدین فطرت نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د دې ولسوالۍ په آسیا آباد سیمه کې سوې ده. نوموړي وویل چې دغه نجلۍ د 12 ټولګي زده کوونکې ده، خو دای روښانه نه کړې چې د کوم ظلم له امله یې ځان وژلی. په شمال کې د بشري حقونو کمیسیون دغلته د یادو پیښو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. وسم سبارني خبرونه. د ماليزیي رالويدلي الوتکې د مړو لمړني جوپاله خرکی فرارت خطر ځنګړو مراسم ورسته ل اوکراین څخه وتله. د هغه ماليزیي الوتکې چې د جولای پر 18 د اوکراین په ختیځ کې سقوط کړي ل 298 پرلیو څخه 193 تنه هالنډیان و. امریکایي چارواکي وایي احتمال لري چې د الوتکې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غشتونکو لخوا اشتباهان وشتل سوي وي. د هالنډ چارواکو په دې پیښه کې د خپل وګړو د مړینې له کبله یو ورځ ملي ماتم نیولې. د استرالیا لومړي وزیر تونی ابوت پرون تروسه معلومه نه ده چې د پیښه په سیمه کې څومره مړي پاتې دي. دغه سیمه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو په کنټرول کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر وایي اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو په دوام سره شایي جنگي جرایم ترسره کړي وي. نوی پلاینن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په یو بیړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال د اسرائیل له لوري په غزه کې د کورونو ورانول او د ماشومانو وژنه وغندله.
147 children have been killed in Gaza over the past.
دا وی یو سلو وڅلوشت ماشومان په ډیرو شپږ ورځو کې په غزه کې وژل شوی دي. دوی د نورو هیوادونو د ماشومان په څیر د ژوند حق درلود. د دوی وژنې داسې اندېښنې راپورته کړي چې په یو بریټ کې د تفکیک، تناسب او احتیاطي ګامونو اصول ته درناوی نه دی سوی. بلای وایی دیرم که انستا چه پا دی جگره که نریوال قوانین دوم را نقصی وی چه جنگی جرای موتا او ورسی جین نموری ده غراز ده غزیر لوری هم پر اسرائیل را کتی بریدونه او واغندل. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په قوانینو کې داسې اصلاحات لاسلیک کړي چې د پارلمان مشر ته اجازه ورکوي چې د پارلمان ځینې ګوندونه لغوه کړي. د پروشینکو د رسنیو مسؤل پر ټویټر پاڼې لیکلي چې دغه قانون د جولای پر 28 لاسلیک شوی. د اوکراین پارلمان په هماغه ورځ دغه قانون پاس کړی دی. دغه قانون د پارلمان مشر ته حق ورکوي چې هغه ګوند لغوه کړي چې د پارلمان په لومړنۍ غونډه کې د جوړښت پر مهال غړي ډېر وخت اوس لږ شوي دي. په دې وروستیو کې په پارلمان کې د اوکراین د کمونیست ګوند غړي ډېر کم شوي دي. د بشری حقوقو مدافع یو ازبک ډلوایي شپږتنه د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړیتوب په تور په اوږدمهاله بند محکوم سوی دی. د دغو شپږ مشکوکو کسانو د محکمې یوه برخه ده چې له تروریزم سره په تړاو تورن دي. د بشری حقوقو دغه ډله چې مرکز یې په تاشکند کې دی پرون ویلي محکومین چې درې تنه یې ښځې دي د ازبکستان د اسلامي تحریک په فعالیتونو کې په برخه اخیستلو د تروریزم په تبلیغ او د ازبکستان حکومت د ړنګولو په پلان تورن سوی دی. او د امریکا په خوانی ولسمشر بیل کلینټن د ایچ آی وی ایډز په اړه یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې ویلي چې د دغې وژونکې ناروغۍ ختمول نږدې شوی دی. د خبرونو پای.
دا خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو ده. د جمهور ریاست لپاره د کاندید عبدالله ډلی ویلي د ملي وحدت حکومت په اړه تر اوسه مقابل لوري خبري نه دي ورسره کړې. د اشرف غنی احمدزی لخوا تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویل سوي. د دې مسلې جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي چې د پاکستان پوځي عملیاتو په شمالي وزیرستان کې هیڅ خاصه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه دوی وایي د پاکستان جاسوسي ادارې د هغې سیمې څخه د وسلوالو ډلو مشران ایستلي وو. د سید جلال پاچا په نوم د وسلوالو یو قومندان چې په جلال آباد کې خلک د شخصي زندان په درلودو تورنوي، د افغانستان د حکومت او د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د پروګرام سره یو ځای سوی دی. په دې خبرونه کې به د دې مسلې جزئیات درته وړاندې سي. وابوري چې جمهور رئیس حامد کرزی نن هغه سوغاتونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د بهرنیو هیوادو ولسمشرانو ورکړي دي ملي بانک ته تسلیم کړل. په دې سوغاتونو کې څه شی وو؟ په همدې خبرونه کې به نور مسایل هم درته وړاندې کړو. پر نړیوالو رپورټونو کې به تاسو په اوکرين کې د اوکرين په ختیځ کې د روسیې د ماليزیا د هوایی چلند د وی الوتکې دره غورځېدو د روسیې د عکس العمل او د غربي او امریکایي چارواکو د دریض پر وروستیو معلوماتو خبر کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د رایې د څیړلو لړۍ چې د سه‌شنبې له ماښامه درول سوي سبا بیرته پیل کیږي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په کابل کې خبریالان ته ویلي چې د څارونکو د روزلو لپاره د رایې د تفتیش پروسه درولې وه. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ویلي چې دا اقدام د رایې د څیړلو د پیاوړي کېدو په خاطر شوی دی. په افغانستان کې ټاکل شوی و چې د رایو د ټولو رایو د شمیرلو او تفتیش پروسه درې اونۍ وخت ونیسي، خو دا پروسه له پرونه راهیسې ځنډېدلې وه. دا چې نور جزئیات څه دي له کابله به یې د محمد وایس سمیم په رپورټ کې واورئ.
د جمهوری ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د څیړلو بهیر له پایل رئیس دا دویم ځل دی چې دغه لړۍ د څو ساعتونو لپاره درېږي. د دوهم ځل لپاره د رایو د څیړلو لړۍ د سه‌شنبې ورځې په مازدیګر د دغه بهیر د څارونکو د روزلو په خاطر ودرول شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوې دا لړۍ د پنجشنبې په ورځ بیرته پیل شي.
کمیسیون تصمیم لري چې سر له سبا په جدي ډول له ډیرو ټیمونو سره دغه لړۍ په ګړندیتوب مخته یوسي. کوم بحث چې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درلوده هغه د سیړنو د ټیمونو د زیاتوالي په حق لوو. تصمیم دا ونیول شو چې سبا به په دواړو شفتونو کې شاوخوا لس ټیمونه زیات شي او همدارنګه د کارکوونکو روزل چې اړین دي باید ښه وروزل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د رایو د څیړلو بهیر د دې لپاره ځنډیدلی چې د تفتیش بهیر ګړندی او ښه فضا ورته برابره شي. د دغه سازمان په اعلامیې کې راغلي چې د څیړلو چارو د ښه پرمخ وړلو په خاطر یوناما د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکو، ملي او نړیوالو څارونکو او د دواړو کاندیدانو څارونکو ته روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وایي چې تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو صندوقونه د کمیسیون مرکزي دفتر ته رارسیدلي او د 4 ولایتونو د رایو صندوقونه د انتقال په حال کې دي.
لاټور افغانستان څخه شاوخوا 2233 د رایو صندوقونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي چې دا د هیواد د 15 ولایتونو دي. د شاوخوا 4 نور ولایتونو مواد به شوي او د انتقال په حال کې دي.
د تیر شنبه پر ورځ په رای پاڼه کې د شوی نښې د سرنګوالي په اړه د کاندیدانو د څارونکو ترمنځ د اختلاف له امله د تفتیش بهیر د یوې ورځې لپاره وځنډید. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د رایو د څیړلو لړۍ به په 3 اونیو کې پای ته ورسیږي، خو کارپوهان وایي چې په ځنډ سره د دغه بهیر پرمختلو ته په کتو ښایي دا لړۍ 2 اونۍ وخت ونیسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او نور الورډ په امریکایي چارواکي د جولای په 12 او 12 په کابل کې و. دلته د جمهوری سامیت کرزی د دواړو کاندیدانو او د شمیر نورو چارواکو سره وکتل. وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې د یو ملي وحدت حکومت د جوړېدو موافقه شوې ده. اوس د عبدالله انتخاباتي ټیم ویلي چې د دوی سیال ډلې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر جزئیاتو خبرو ته علاقمندي نه ده څرګنده کړې او نه دي حاضر سوي. د سیال ټیم اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې ویلي چې د دغه موافقې د محتویاتو په اړه هر ډول څرګندونې له وخته مخکې دي او د انتخاباتو له وروستیو نتایجو له څرګندېدو سره سم باید خبري ورباندې وشي. دغه مسله ناجیه ساپی څېړلې ده. وګورو چې څه وایي.
سره له دې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر له توافق څخه نږدې 2 اونۍ تیریږي، خو تر اوسه دواړو کاندیدانو دغه موافقه په لیکلې بڼه نه ده تایید کړې. د عبدالله د انتخاباتي ټیم غړي وایي چې د دې توافق په اړه تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. د دې ټیم بیان فضل سنچارکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی سیال ټیم د دې توافق د لاسلیک لپاره لیوالتیا نه ده خو
کومیلی دنی کتنی چې په دې ورستوي کې د دواړو کاندیدانو ترمن سوي د دې توافق پر متویاتو خبرې سوي، خو مقابل ټیم تر اوسه د یا توافق پر جزئیاتو د خبرو لپاره لیوالتیا نه ده ښودلې او نه دی حاضر سوي.
خغلی سنچارکی وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه په عمومي ډول خبري شوې، خو باید پر جزئیاتو توافق ته ورسیږي. ورسره له هغه چې د انتخاباتو روان بحران د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ملګرو ملتونو په مزګړیتوب حل شو، دواړه کاندیدان په دې سلا شول چې د انتخاباتو له ګټلو وروسته به د ملي وحدت حکومت جوړوي. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنز د سه‌شنبه په ورځ کابل ته په خپل سفر فرق کې د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو سره وکتل. د جمهوریت ریاست کاندید عبدالله له خغلی ډابن سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو طرحه باید ژر تر ژره د دواړو کاندیدانو ترمنځ لاسلیک شي. په همدې حال کې د تحول او تداوم د ټیم غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر جزئیاتو به خبرې د انتخاباتو له نتایجو وروسته تر سره شي. د دې ټیم غړي طاهر زهیر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هر کله چې
د انتخاباتو نتایج اعلان شول، هر یو کاندید چې ګټونکی و مکلف دی چې د سوي توافق پر بنسټ د ملي وحدت حکومت طرحه په لاس کې ونیسي. زموږ په باور د انتخاباتو د نتایجو له اعلان څخه مخکې د دې توافق پر جزئیاتو هر ډول خبرې به له وخت نه مخکې خبروي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داوود بیا ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو لپاره باید مخکې په لیکلې بڼه موافقه وشي.
لري چې دوی په دغه مسایلو باندې په خپلو کې خبرې وکړي، باید یو ملي برنامه یا پروګرام ولري.
څېړونکي وایي که چېرې دواړه کاندیدان د انتخاباتو له نتایجو مخکې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه په لیکلې بڼه موافقه ونه کړي، ممکن له اوسنیو ژمنو لاس په سر او د انتخاباتو بهیر بیا له ستونزو سره مخامخ شي.
د ملي وحدت حکومت څه ته وایي؟ او څه شی دی تاسې که تر اوسه پورې ډېر په جزئیاتو په دې مسله نه پوهېږئ یا نه یاست خبر، لطفا د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. په دې ارتباط مو ډېر بحثونه کړي دي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د پاکستان پاوز د می په پینسمه نیټه باندې د ضرب غضب په نوم عملیات پیل کړل. دغه پاوز عملیات په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز پوینه د وسلوالو ډلو د فعالیتونو د لمنځورو لپاره و. خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاوز عملیاتو مخکې د حقانی شبکې مشران د دې هیواد د جاسوسي ادارې لخوا خوندي ځایونو ته لېږدول شوي وو. نو په دې معنی چې دغه عملیاتو خاصه نتیجه نه ده ورکړي او نه هم وسلوال په دغو عملیاتو کې ځپل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د دغې ادعا نور جزئیات به د کابل څخه د اسدالله لودین په رپورټ کې واوري.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو لپاره دوه اونۍ مخکې د حقانی شبکې اصلي هسته د لزګونه موټر په وسیله د پاکستان خوندي ځایونو ته انتقال شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان حسیب صدیقي نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دوی د شمالي وزیرستان عملیات څاري او په خبره یې دا ناکام عملیات دي. خاغلی صدیقي ویل چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې هیڅ نړیوال تروریست زیان نه دی اوښتی.
اطلاعات مو کیسته چې قبل از آغاز این عملیات
زموږ معلومات شې چې د دې عملیاتو له پیل مخکې د حقانی شبکې ګڼ مشران او د نور تروریستي شبکو غړي د وزیرستان له ټریننګ ځایونو نه انتقال شوی دي. ځینې کورمې ایجنسی د کراچي سیمو کوټي او حتی اسلام آباد انتقال شوی دي.
د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د حافظ ګل بهادر او لشکره طیبه ډلې تروریستان هم نه دي ځپل شوی. پاکستانی ځواکونه شاوخوا څلوېخت ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد عملیات پیل کړل او ژمنه وکړه چې په دې عملیاتو کې به له توپیر پرته ټول ترهګر پنه خکړي. د پاکستان پوز ویلی چې تر اوسه په دې عملیاتو کې نږدې 4500 ترهګر وژل دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز ډابنس هم د سیشن به پورز په کابل کې ویل چې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړي چې په دې عملیاتو کې د حقانی شبکې هم ګډول شوې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان حسیب صدیقي وایي چې تر اوسه د دې عملیاتو ګټه نه دلیدلې، بلکې وایي چې د شمالي وزیرستان له عملیاتو سره په سیمه کې امنیت نور هم خراب شوی دی.
به همین دلیل است که تا حال
همدا لامل دی چې د دې عملیاتو له عمله تر اوسه هیڅ مشهور تورست نه دی وجل سوی او نه نیول سوی دی. د پاکستان د عملیاتو نه یوازې دا چې کومه ګټه نه درلوده، بلکې په سیمه کې د بې نظمۍ او بې ثباتۍ لامل هم شوی.
د دې عملیاتو په پایل کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې حقانی شبکه به هم په دې عملیاتو کې لمنځه یوسي. خو د افغانستان د امنیتي چارواکو له وروستۍ څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان په دې ژمنه هم وفا نه ده کړې.
د پاکستان حکومت وایي چې دوی عملیات بریالي و. د پاکستان د ریاستونو او سرحدي سیمو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې ممکنه ده حتی د دې هیواد په لویو ښارونو لکه کراچي، لاهور او اسلام آباد کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات وسیم. د سیشن به پرس په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې بلوچ ویل چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه باید د دوی لپاره په هر حال کې بریالي سي او دوی باید په هر صورت کې دغه جګړه وګټي. او بیا هم باندې مسلې ته باندې خبرو ته ادامه ورکوو. د ازادي رادیو خبريال له خوست په خپل رپورت کې وایي چې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې کسانو دا سیدا کړی و چې هغه کسان چې د پاکستان د شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته راتښتیدل دي راکړه سوي دي د ځینو سره یې وسلې استه. خو د دې ادات خبرسته د افغانستان مشرانو جرګې یو تحقیقاتي هیئت سیمه ته واستو. د ازادي رادیو خبريال د دغه هیئت له ځینې غړو سره خبرې کړې دي او وابه ورچی د دوی تحقیقاتو کې څه څرګنده شوی ده. نجيب الله الوخیل خوست رپورت لري.
د مشرانو جرګې هغه تحقیقاتي پلاوی چې په ترکیب کې نه تنه سناتوران شامل ول او خوسته د کډوالو سره د وسلو د شتون او نشتون په اړه د تحقیق لپاره تللي ول. د تیر یک شنبه په ورځ د یاد شورا عمومي مجلس ته په خپل گزارش کې چې د سناتور نثار حالس لخوا وړاندې شو ویل چې د خوست د سیمه ییزو چارواکو لخوا یو شمېر وزیرستاني مشرانو ته د وسلو د ساتلو کارتونه ویشل شوي دي. په گزارش کې دا هم راغلی و چې خوست والی د سناتورانو ورغلي پلاوي ته اجازه نه ده ورکړې چې د همدې موضوع په تړاو د خوست د ملي امنیت د ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړي. خو د سناتورانو د یاد پلاوي ډیری غړي په گزارش کې دا ډول وړاندې شوې مسلې ناسمې بولي. هغه د یو سناتور شخصي نظر ګڼي او په کلکه یې ردوي. د سناتورانو د پلاوي مشر عارف الله پښتون ازادۍ راډیو ته وویل
چې د دې حیات مشکل ما کولم هلته هیڅ مشکل نشته. په کیمپونو کې بشراګان ټول زاړه بوډاګان خلکو زموږ ته تللي هلته وشوله. موږ په دې مطمئن شو چې دا خلک د افغانستان لپاره
د سناتورانو د پلاوي یو بل غړی محمد امین صافی وایي
گزارش ورکړی دی چې دا ډېر بې وزله بې کوره او ډېر غریب خلک دی امن خوښوونکي خلک دی. دا ټول عمر له قبایلي پاتې شوي افغانستان ته هم تللي راغلي دي هلته هم اوسېدلي دي. نو موږ د دې نه هېڅ مشکل نه یو مشکل نشته دی او د کشفي ارګانونه یا خوست ولایت کې یا
د خوست دولت مقام مسؤلینو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کډوالو سره د وسلو د شتون یا قبایلي مشرانو ته د وسلې د ساتلو د کارتونو د ویشلو خبره په کلکه رد کړې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال په خپل رپورت کې وایي چې د وسلوالو یو قومندان چې خلک وایي په جلال آباد کې شخصي زندان درلود او د طالبانو د عمده ډلې مشري هم کوله، په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له پروګرام سره یو ځای سوی دی. د دې مسلې نور جزئیات په د شاه محمود شینواري په رپورت کې واوري.
په ننګرهار کې د سولې ولایتي دفتر د دارالانشا مشر بلال کریم مومن وایي دغه وسلوالې ډلې چې له دې وړاندې پاچین ولسوالۍ کې د طالبانو اسلامي امارت پورې تړاو درلود اوس یې خپله پښیماني ښودلی او د سولې له پروسې سره یو ځای شوه.
شل نفره د دولت وسلوال مخالفین ورونه چې ناراض او د دولت په ضد باندې جنګېدل. د سولې شورا او د امنیت ملي په ګډو هلو ځلو باندې چې د سید جلال پاچا په مشرۍ باندې د ننګرهار کې د سولې پروګرام سره یو ځای شو.
خو د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي سید جلال پاچا هغه مشهوره څېره ده چې په اچین او سپینغر ولسوالیو کې د لشکر اسلام ډلې مشري په غاړه اخیستې وه او په میاشتو میاشتو له طالبانو سره خپلمنځي نښتې هم وکړې او دارنګه په یاده سیمه کې د شخصي زندان مالک هم پاتې شوی دی.
جلال پاچا د چین ولسوالۍ کې د لشکر اسلام قومندانو په مامن کې شرطي زندانونه لرل او ډېر ماشومان او ډېر خلک یې پیسو دپاره اختصاب کول او بندیان کول.
سید جلال پاچا د لشکر اسلام د منګرباغ ډلې پورې مربوط و. پاکستان په ساحه کې سند اجرا کولې بیا چې دا افغانستان ساحې تر واوښته.
د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي اشناګل شینواری وایي سید جلال پاچا په سپینغر ولسوالۍ کې شخصي زندان درلوده چې د ده ورور هم ورسره د ډېر وخت لپاره بندي و. نوموړی وایي افغان دولت د دې پر ځای چې د شخصي زندانونو مالک سره قانوني چلند وکړي دوی د سولې پروسې سره د یوځای کېدو رنګ ورکوي.
سپینغر ولسوالۍ مربوط ده تر څو کې محمود او ماوین نومږې دوره کله ورکړه او شخصي زندان یې پکې جوړ کړ او زما ورور سره بندي و. پېښوال آیات نومږې د هغه یو څوارلس کلن ورور د هغه اوس هم فلحال د سر په جلال آباد کې شخصي په کور کې بندي دی. حکومت نه دا غوښتنه چې دغسې خلک محکمه شي، دغسې خلک باید چې محکمې ته راکش.
بلخوا د سولې پروسې سره د یوځای شوي ډلې مشر سید جلال پاچا یوازې دومره رسنیو ته وویل چې په تېرو کړنو پښیمانه دی، دوی نه پوهېده او د پاکستان د آی اس آی په لارښوونه دا دیارلس کاله په خپل هېواد کې د خپلو وروڼو پر ضد وجنګېده خو نن پر حقیقت پوه شوی ځکه د سولې پروسې سره یوځای شوی دی.
دیارلس کاله موږ په افغانستان کې د پاکستان آی اس آی په خامه جنګېدو. نو موږ د امنیت ملي سره موږ خپل روابط ونیوه، د خپلې خاورې ته تسلیمي ورکړه، د خپلو افغانانو ته مشرانو ته. موږ غواړو چې خپل د خاورې نه په کلکه سره دفاع وکړو او دا یولس کاله دولس کاله موږ پاکستان په ډېره عجیبه جامه کې و جنگولو چې پښتو کې به مکاتز مونږ ټول خپل ورنه مرکېده الته چې مونږ مرکېده مونږ په خپل افغانانو پښتو کې به مونږ افغانان مرکېده
پوره و میاشت وړاندې ازادي راډیو هم په شنوارو کې د شخصي زندانونو په اړه ریپورت چمتو کړی و چې هغه مهال د چین ولسوالۍ قومي مشرانو هم یاد کس په دې تورند کړی و چې شخصي زندان یې لاره او د منګل باغ د لشکر اسلام د وسلوالې ډلې مشري هم کوله خو اوس د سولې ولایتي اداره وایي چې نوموړی د طالبانو د اسلامي امارت له اړخه دوی ته تسلیم شوی دی ولې طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د نظر یو شمېر خاوندان وایي چې په ننګرهار کې د سولې پروسې زیاتره کړنې نمایشي بڼ لري او یوازې د هغو امتیازاتو لپاره یوه لاره برابروي چې د سولې پروسې لخوا وسلوالو ته په نظر کې نیول شوي دي
د ازادي راډیو خبري مجله اوري
د خبری مجلې مو نورې څو دقیقې پاتې دي تر هغه پورې به یو نړیوال مطلب راوخلو نن د هغو کسانو چې په د اوکرين په ختیځ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې مړ شوی وو د یو شمېر جسدونه یو موندل سول او د ځینې کسانو د بدن ټوټې موندل شوی او هغه د اوکرين له ختیځ څخه په ریل کې د خارکیف ښار ته واستول سول او بیا له هغه ځای څخه د روبوټونو پر اساس هغه جسدونه چې په هالنډیانو پورې ارتباط درلودل هغه حالاین ته واستول سول تر څو هلته خپلو عزیزانو ته وسپارل شي د دغه الوتکې د سقوط په اړه بیلابیل رپورټونه خبريږي او داسې ادعا ده چې په اوکرين په ختیځ کې هغو بلتون غشتونکو چې د روسیې په لوي کوي وښتي ده خو د روسیې مطبوعات په دې ارتباط څه وایي ملالی بشیر په دې اړه رپورټ لري
پر دې سربېره چې ډېر شواهد ستا چې دا شی چې د ماليزیا د الوتکې پر غورځولو کې د سختري دولاستي چې د روسیې په مرسته ادا کار کړی دی خو د روسیې چاپی رسنۍ دا انزور بل ډول شي ځینې روسي خبرونه ادعا کوي چې د اوکرين په ود پر دې الوتکې د یوې نظامی الوتکې شک کړی دی او را غورځولې ده خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا الوتکه په یو تروریستي حمله کې وشتل شوې ده د کوم سومسکایا پرداوا او رسپانوایي دا د منلو وړ نه ده چې جلاغشتونکو د ایم ایچ او لس را غورځولې وي د رسپانې د چا د بوک په شان راکټ وویشتر نامه لاندې یو تبصره خپره کړې ده دا تبصره چې ویکتور بارانتس لیکلې ده وایي چې دا خبره له حقیقت لري ده چې ایم ایچ او لس د جلاغشتونکو له خوا را غورځول شوی وي د دې مقاله د لیکونکو په فکر ممکنه خبره ده چې د اوکرين پوت پر دې الوتکې د روسیې د نظامی الوتکې شک کړی وي او وشتلې وي د دې مقاله لیکونکو بارانتس ادعا کوي چې یوازې هغه سیستم چې لمځکی په هوا کې وشتل کولای شي دا الوتکه وشتلې ده لکه بوک چې په هوا کې تقریبا 1.5 متر لوړه الوتکه وشتلای شي دا روسي لیکونکو وایي چې اوکرين د وسلو په زیرمه کې 15 اویا بوک سیستمونه لري او په دې مقاله کې ویل شوی دي چې د دونیسک د شهر په 40 کیلومتر کې همداس د هوا مدافع سیستم سته بارانتس وایي چې سخت درېدو د جون په میاشت کې د اوکرين یو د بوک دستګاونی ولا خو هغه نامکمله او په شوه زیات کې نه و دغه لیکونکو دا استدلال کوي دغه لیکونکو دا استدلال هم کوي چې سخت درېدو دمر پر مختللي متخصصین هم نه لري چې دا ټکنالوژي دی وکارولای شي او زمای او رسپانی هم یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان یې پر الوتکه د روسیې د نظامی الوتکه شک وو د دې رسپانی د سریز عنوان دی بوئنګ راول وېد یوازې حقایق په دې مقاله کې د ایم ایچ او لس راولېدل د سړې جګړې د فایل په معنا بلل سوی دي په دې مقاله کې دا خبره رد شوې ده چې دا الوتکه د روسیې د خاورې څخه په راکټ وشتل شوې ده کوم سومولتس ورسپانی بیا یو مقاله خبره کړې ده چې د اوکرين هوایي حریم د اوکرين مسؤلیت په نامه ده په دې مقاله کې د هوایي امنیت د یو متخصص له خولې لیکل شوی دي چې کدا ثابت هم سي چې ایم ایچ او لس د جلاغشتونکو له خوا وشتل شوې ده بیا هم د دې ستونزې حقوقي پړه د اوکرين پر غاړه ده او دا ځکه چې اوکرين داسې الوتکو ته چې نظامی نه وي د جګړې پر سیمو د الوتلو اجازه ورکوي او د ارګومنتي آی فاکټي په نامه یو انټرنیټي پاڼه لیکل دي چې فیدل کاسترو وایي دا کار اوکرانیانو کړی دی د دې پاڼې په یو بل خبرونه کې راغلی دی چې د روسیې د خاورې څخه د راکټ وشتل امکان نه لري ځکه چې تر هغه ځایه فاصله ډیره زیاته ده په همدې مقاله کې د روسي څېړونکو ولادیمیر کارنوزوف لخلي لیکل شوی دی چې تر هغه وخت چې په دې حقله تحقیقات نوي پروسوي پر ماليزیاي الوتکې د تروریستي حمله خبر نسیره ده ولای
دا ازادي رادیو درنو دوستانو د دې سات د خبرونی ورستای مطلب مودا د چي د جمهور رئیس حامد کرزي له خوا ځینې توفي چې د بهرنیو دولتونو رئیسانو د ته ور کړی وي د افغانستان ملي بانک ته وسپارل سي خو دا توفي څه وي خان محمد سیند لن رپورت لري
دا توفي چې شمیر اتو ته رسیده د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوریت ریاست په ارګ باندې کې د افغانستان بانک عمومي رئیس ته ور کړل شوی د جمهوری ریاست د کادر پرسونل رئیس شجاع محمد عمل وویل دا توفی اکثر لسرو زر جوړی شوی او سره لدې چې مادی ارزښت لري مانوي ارزښت له هغه هم زیات دی. په دې توفو کې دوه هغه توفی هم شامل وي چې پخوانی پاچا محمد ظاهر ته ورکړل شوی وي. په دې توفو کې د کعبې شریفې د دروازې سمبول چې له 15 کیلو سرو زرو څخه جوړه ده، د سرو زرو یوه توره او له تورې سره د سرو زرو زنځیر او پوخ، د سرو زرو یو پتنوس چاینک، یو ګلاپاش او یوه سپیلنی دانی، له سرو او سپینو زرو څخه جوړه د حسن د ماڼۍ سمبول، یو خنجر، یوه توره، دوه قلمونه او د سرو زرو له کمربند سره یوه پیشقفزه شامل ده.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، که تاسې انټرنټ لرئ نو د دې رپورټ د تفصیل لپاره لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام زموږ د ویبپاڼې ادرس دی. خپرونه البته دا خپرونه خلاصه سوه، زه اجازه غواړم بلې خپرونه مو مصطفی صدیقي وړاندې کوي.
بله، تشکر فرشه جان، ماندنه باشید. سلام و خوش